بعدی با همکارم احمد تکل باشین که برنامه ساعت 8 صبح را آماده نموده تهیه کرده است. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي نورو هیوادونو ته د دیني زده کړو لپاره د تنکیو زلمیانو د تګ مخه ونیسي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ده هم ده خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې او د دواړو هیوادونو د دوارخیز سوداګرۍ په اړه خبرې کړي. د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې نن په خپلو کې د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 50 اوور نړیواله مسابقه کوي، او د امریکا سنا جنت یلن د خزانې د وزیر په توګه تایید کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوارخیز تجارت په اړه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې له محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د ثبات لپاره د همکاریو د دوام پر اړتیا هم خبرې وکړي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قریشي پر تازه څرګندونو انتقاد کړی و. قریشي تېره اونۍ په یوه مرکه کې ویلي و اسلام آباد هیله لري چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي و د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او اوربند ته وهڅوي. د افغانستان د مالیې لری شوی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې پر ده لګیدلي تورونه ټول بې بنسټه دي. ولسمشر اشرف غني د شنبې په ورځ ارغندیوال له دندې ګوښه کړ. ښاغلي ارغندیوال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ولسمشر په شاوخوا کې یوه کړۍ فعاله ده چې کله یې ګټه په خطر کې شي نو دا ډول توتیې جوړوي.
په ټولنه کې خلک هم په دې واقعیت پوه شوي کله چې د ځانګړو کړیو چې ولسمشر زیات وخت له بده مرغه ورباندې خبر نه وي ګټې په خطر کې شي، دغه ډول ممکنه توتیه عملي کوي.
ارګ د ښاغلي ارغندیوال د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې د نهو طالبانو د مړینې او د څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د هوایي حمله پرون ماسپښین د چاربولک ولسوالۍ په خانآباد کلي کې د طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز وشوه. په بیان کې یادونه شوې چې د طالبانو دې ډلې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې دریمه یو ورځنۍ یا 50 اوور نړیواله مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د مسابقې ته پوره چمتو دي.
ټاکل شوی نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله سره د کاردان پانتون جام سیالۍ او دریمه نړیواله 50 اوریزه لوبه ترسره کړي. دغه یاد ټولې لوبې د افغانستان په کوربتوب سره ترسره کیږي. دغه لوبې لپاره هم افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبلار چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي په دوه مخکینو لوبو کې په بریا سره ګټلای دی. لازم دی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې پرون د ډونالد ترامپ د استیزا پانه سنا ته وړاندې کړه، او له دې سره په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سند کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوستل شو ترامپ د پاتون په پاراونو تورن شوی دی. له دې مخکې د استازو جرګې د استیزا مسؤولو چارواکو دا پانه د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځوله چې د جنوري په شپږمه د ترامپ پر پلویانو یرغل پرې وکړ. ترامپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول په سنا کې استیزا او محاکمه کیږي. د مقرراتو له مخې د استیزا بهیر باید سنا ته د دې سند له رسېدو سره سم پیل شوی وای، خو د نا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کاری د فبروري په 8 نیټه تر پیلیدونکو اونۍ پورې وزنداو. د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانه د وزیر په توګه تایید کړه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو میرمن پر دې دنده ګمارل کیږي. میرمن یلن د 15 منفي رایو په مقابل کې په 4 مثبتو رایو تایید شوه. نوموړې ته به په امریکا کې چې د 3 لسیزو له تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ ده د اقتصادي ثبات د راوستو دنده ورلغړې وي. میرمن یلن مخکې له دې د فدرال حکومت د زیرمو د مشرې او د سپینې ماڼۍ د اقتصادي سلاکارانو د شورا د مشرې په توګه دنده ترسره کړې ده. او وروستی خبر دا چې د ګوګل کمپنۍ کارکونکي په ټوله نړۍ کې د کارګرانو اتحادیه جوړوي. دا اقدام څو اونۍ وروسته له هغې کیږي چې د ګوګل او د هغه د اړوند شرکت الفابت ځینو څانګو په امریکا او کاناډا کې د کارګرانو اتحادیه جوړه کړه. د الفا ګلوبل په نوم دا اتحادیه د یونی په نوم له نړیوالې کارګري اتحادیې سره چې په ټوله نړۍ کې د شاوخوا 40 میلیونه کارګرانو استازیتوب کوي په همغږۍ کې جوړه شوې ده. یونی وایي چې پر امریکا سربیره د جرمني، سویډن، سویس او برتانیا کارګري اتحادیې هم پکې شاملې دي. الفابت شرکت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړی د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي نورو هیوادونو ته د دیني زده کړو لپاره د زلمیانو او تنکیو ځوانانو د تګ مخه ونیسي. لدې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په هیواد کې به دننه د ټولو دینی مدرسو زده کوونکي بایومیټریک کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د تیرې شنبې په ورځ وویل طالبانو د بېوزله کورنیو زلمیان او ځوانان د دینی زده کړو په نوم په پاکستان کې یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ځانمرګو بریدونو لپاره روزلي دي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي د هغو زلمیانو او ځوانانو مخه ونیسي چې د دینی زده کړو په نوم پاکستان ته ځي. افغان چارواکو ویلي د پاکستان په زیاتو دینی مدرسو کې افغان زلمیانو او ځوانانو ته افراطیت ورشول کیږي او حتی ځانمرګو بریدونو ته چمتو کیږي. د پوهنې وزارت وایاندي نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل
تعلیمات اسلامی موینیت دلته دننه په افغانستان کې بیلابیل لوی مدرسې دارالعلومونه او دارالحفاظونه لري چې د منطقې په سطح له خو دارالعلومونه او دارالحفاظونه څخه شمیرل کیږي او دلته مو دا زمینه برابره کړې چې د دې اړتیا ونه لیدل شي چې له هیواده بهر څوک لاړ شي او په مدرسو کې ګډون وکړي. خو هغه مهاجرین چې په افغانستان کې نه دي او هغوی په پاکستان کې دی دا د غوېدې ارتیا او پاساس او د غوېدې موافقه پاساس کې چې زیاته د کړو د خپل دوام ورکي.
تر دې مخکې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شنبه ویلی وو طالبان ځینې زلمیان او ماشومان له بېوزلو کورنیو اخلي، ذهنونه ور اړوي او ځانمرګو بریدونو ته چمتو کوي او زیاتره دغه ډول تعلیمات د ده په خبره په پاکستان او په ځینو مواردو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داسې تورونو کسانو ویډیوګانې خپرې کړي چې ویلي دي د پاکستان په بېلابېلو دیني مدرسو کې ورته په افغانستان کې د انتحاري او نورو حملو روزنه ورکول سوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې مدرسې لري چې هلته خپلې زده کړې کوي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې یوازې په قبایلي سیمو کې تر 500 زیاتې دیني مدرسې دي چې په هغوی کې د افغان زلمیانو او ځوانانو شمیر د پام وړ دی. د خیبر پښتونخوا په اکوړه خچک کې د جامعه دارالعلوم حقانیه ویان مولانا محمد یوسف شاه چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د جهاد خطاب کوي وایي چې ځینې طالب العلمان شاید د دیني زده کړو تر بشپړولو وروسته په افغانستان کې جګړو ته تللي وي خو د تعلیم پر مهال دا کار نه دی سوی.
بالکل په دې وخت کې د یو طالبان د پاکستان له مدرسو نه نه تللی البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده لیکن جنگ تا جهاد تا د دې نه یو قسم نه تللی په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په کناډا کې میشت مجیب انګار چې په پاکستان کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې وای، په دینی مدرسو کې د افراطیت د تدریس د مخنیوي لپاره په لوی لاس د پاکستان لخوا اقدام نه کیږي.
په دغه مدرسو کې چې کوم افغانان ځوانان روزل کیږي، هغوی خو یو دا ده چې عمل ته پاکستان کې پیدا شوي دي، بل دا ده چې په هغه سې یو محیط کې را لوی شوي دي. بیا په مدرسو کې دوی ته چې کومې زده کړې ورکول کیږي، له بده مرغه زیاتره د افغانستان ضد په روحیه باندې روزل کیږي، افراطي روحیه باندې روزل کیږي. کوم چې پاکستان وګوري ډېر زر به د مدرسې دوی را کنټرول کړي، اما له بده مرغه نیغوری.
پاکستان په 2019 میلادي کال کې ویلي و چې غواړي تر 1500 زیات دینی مدرسې د حکومت تر کنټرول لاندې راولي. په پاکستان کې د دینی مدرسو تنظیمونکي لوی بورډ وفاق المدارس العربیه وایي چې له دوی سره د راجستر سویو مدرسو شمیر 1500 ته رسیږي، خو 40000 نورې مدرسې ورسره راجستر نه دي. د پاکستان حکومت تیره پنجشنبه هم په ټول هیواد کې د دینی مدرسو د راجستر کولو په پروسه کې د پرمختګونو خبر ورکړ، او مرکزی حکومت د مدرسو لپاره د ازموینې د نویو هیئتونو د ګمارنې پریکړه هم اعلان کړه. د پاکستان حکومت او وفاق المدارس نه مني چې د پاکستان په مدرسو کې دي افغان زلمیان او ځوانان په افغانستان کې د تشدد لپاره روزل سوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د هر ډول ستونزې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د ننه د موجوده دینی مدرسو زده کوونکي بایومیټریک کوي.
بحث بایومیټریک شدن
هغه زده کوونکي چې په دینی مدرسو کې لوست کوي د بایومیټریک کېدو لپاره له مدرسو سره په همغږۍ مو ځینې اقدامات کړي دي. دغه مدرسې اوس رخصت دي چې د رخصتېدو له پای ته رسېدو سره سم موږ د بایومیټریک پروګرام رسمن پیلو، او دا پروګرام به ټولو مدرسو ته وغځول سي.
د کورونی چارو وزارت وایي دوی غواړي په افغانستان کې 15000 مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه راجستر کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا امنیت شورا له طالبانو سره شوې موافقه له سره څیړي او له هغه وروسته له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي. ښاغلی غنی پرون د کابینې په غونډه کې وویل د افغانستان سوله مشروعیت لري او نړیوالې واضح ملاتړ کوي. له بلې خوا ولسي جرګې هم په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د یوې طرحې د جوړېدو خبره کړې. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
امریکا کې د نوی ادارې لپاره مېسته کې دوه دوړو هیوادونو د ملي امنیت صلاحکارانو له ټلیفوني خبرو ورسته اوس افغان حکومت وی امریکا له طالبانو سره کړي هوکړه بیا ځلې چیړي او له افغان حکومت سره پرې مشوره کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وویل اوس له امریکا سره د اړیکو نوې باب پرانستل شوې او د غړي کې به لا پراخیږي. د نوموړي په خبره د امریکا او افغان حکومت ترمنځ امنیتي تړون په خپل ځای پاتې کیږي.
یک بررسی سری
د امریکا او طالبانو د هوکړې په اړه به امریکا یو چټک څېړنه وکړي او له هغه وروسته به امریکا له افغان حکومت سره مشوره وکړي ترڅو دواړه هیوادونه د ګډو ګټو ترلاسه کولو لپاره یو ګډ ټکی ته ورسیږي.
بر تامین منافع مشترک خود برس.
ښاغلی غنی وی امریکا د افغانستان اساسي شریک دی او د غاړي کې به د دولت په دولت تر کچوي. د افغان جمهور رئیس په خبره د افغانستان سوله مشروعیت او خکاره نړیوال ملاتړ لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د ناسم امنیتي حالاتو د کابو کېدو او د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف یو شل کسیزه پلاوی ټاکلې چې د سولې په اړه یو طرح جوړ کړي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجی انوري وی دغه وزارت د سولې په برخه کې له هر ډول طرح ملاتړ او هرکلی کوي.
سوله یو ملي پروسه ده. په دې پروسه کې د ټولنې د ټولو اړخونو ونډه مهمه او یو اړین امر دی. د سولې وزارت تل د سولې په پروسه کې د ټولنې د ټولو اړخونو نظریات او اوریدو ته لیوال دی او په دې برخه کې د هر ډول طرحې ملاتړ کوي.
گوش داده و از ارائه آن استقبال میکنه.
د افغانستان ولسی جرګې په داسې حال کې دغه پریکړه کړې چې د هیواد ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ویلي طالبان د سولې لپاره هیڅ اراده نه لري او د 15000 بندیانو له خوش کېدو سره په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی نه دراغلی. ښاغلی محب د افغانستان ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په سلی ته د طالبانو د بریدونو ځواب ته چمتووالی ولري، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
Stars and Stripes ورسپانې د جنگ لیکو ته د زینو هغو طالبانو په بیا ورستنېدو مقاله خبره کړي چې افغان حکومت خوشی کړي وو. ورسپانې په دې تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي 600 طالب جنګیالي بیرته نیول شوي. افغان حکومت په اول سر کې د څه باندې 15000 طالب جنګیالیو له ازادۍ سره مخالفت کاوه، خو د سټارز اینڈ سټرایپس په خبره د واشنگتن فشارونو دې کار ته اړ کړ. حکومت بیا ویلي د سولې د خبرو او همدارنګ د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په خاطر یې څه باندې 15000 طالب بندیان خوشې کړل. Stars and Stripes د حمدالله محب خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو سره له دې چې تعهد کړی وو بیا هم د جنگ لیکو ته ورګرځېدلي او یو شمېر یې بیرته د افغان ځواکونو په لاس نیول شوي دي. ورسپانې ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی خوشي شوي طالبان جنگ ته نه دي ستانه شوي، بلکې د هغه په خبره افغان پوځیانو یې په کورونو چاپی وهلي او نیولی دي. د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري تړون د افغان حکومت او طالبانو ته خبرو مخکې د 15000 طالب بندیانو د ازادۍ سپارښتنه کړې وه. سره له دې چې د 2000 کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو خبرې پیل شوې، خو په دغه هیواد کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو شوه. افغان حکومت او امریکایي ځواکونو ویلي طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په دې وروستیو کې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې کړې دي. د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو څو لوبو د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړولی دی. له هغې ډلې د آیرلند آر ټي ای دولتي ټلویزیون د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو په لوبو یوه تفصیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال د افغانستان په وړاندې د آیرلندي لوبغاړو لوبه ښه نه ده ارزولې او لیکلي دي چې ستونزمنه به وي تر دوو ماتو وروسته په درېیمه لوبه کې آیرلند څه وکړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې د دروشتم کال د نړیوال جام د غوراوی لپاره تری نمرې ټولیږي مخ شوې دي. د آر ټي ای په مقاله کې د یو شمېر آیرلندي لوبغاړو ښې لوبې هم یادې شوې، لکه په دویمه لوبه کې د پاول سټرلینګ سلیزا او په لومړۍ کې د مک براین 15 وکټې. سره له دې هم لیکوال د راشد خان یادونه کړې چې ښایي په وروستۍ لوبه کې آیرلند ته سرخوږی جوړ کړي. افغانستان له آیرلند سره ټول ټال درې یو ورځنۍ لوبې لري چې دوه یې ترې ګټلې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دری قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکل به خشیرو وای نو انعام به ورکو د انعام سره به
په ځپانه کې به لند کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شبي بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخه یو لخاره ډیره لري وتلی و.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور. انزور
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې تلینو هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختل او تلپات فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخه ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو، او په بل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستۍ ویناو یو برخه چې خپل قام ته یې کړې وه اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په اتیایي مکلونو کې د پېښور په یوې لویې غونډې کې کړې وه. باچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او د یووالي غږ پرې کوي. هغه وایي چې که غواړئ تل ژوندي پاتې شئ نو خپله ژبه په علم غښتلې کړئ. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ور کړې نه ده، او ما د کوم چې تاسو نه دا طاقت ورکړې ده، دا طاقت هم په بل قوم کې نشته. خو افسوس خبره ده، افسوس په دې دی چې خدای موږ کوم طاقت راکړې دی، نو هغه طاقت موږ د مقابل په مقابله کې نه استعمالو. هغه طاقت موږ په کور کې استعمالو. هغه طاقت خوشحال محبت جوش احساس کام
احساس
دا وینم دا زما یاد دی دا لخر کو خوخ نه دی او دل دی نه په تاسو ته اپیل کوم من ټول قوم دی او بابا اولاد دی من ټول بخشان یو کوششونه کیږي دی وینم چې په من کې اختلاف پیدا شي نو یو خدما دا تاسو ته اوس دی چې یو پر دوس دشمنو پیژنه پیدا او نقصان پیژنه او پام کوه دا خبره چې ما تاسو ته وکړله تاسو به اورېدله ما سره دا وعده کوئ چې تاسو به کوشش کوئ دا خپل قوم به پوهوئ دا کوم احساس او کومه جذبه دا چې په مونږ کې پیدا شوې ده چې دا چې خلک په دې مجلس ډېر زیات دي او دا دې ټوله وجه څه ده چې د کوم قوم کې د پیسې محبت او د کوسۍ شوق د اقتدار شوق پیدا شي هغې قوم کې کامیاب دی هغوی کې اتفاق نه راځي نه پارلیمنټ کې جمهوریت راځي نه سوشلزم راځي او نه اسلام زم راځي.
باچا خان د ژوند تر پایه د عدم تشدد او تعلیم پالنې لار پاللې او خپل قام ته د یووالي او جمهوریت لارخونه کوي.
جنگل دی منصور روان توپونا توفنگ لري جنگل دی منصور روان توپونا توفنگ لري نا د تور پړق لري نا د تور پړق لري او نا د زغرو شرنګ لري جنگل دی منصور روان توپونا توفنگ لري جنگل دی منصور روان توپونا توفنگ لري دشمن بینی دا سلی ون روان دار و رسن بینی دا دا مستانا و خان دا دا پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری دا دا پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری دلیلا بینی دش بیابان بینی سری دیا ورمان ڈاک غام و ارمان بینی سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری ازغو پسر مسلک مجنون روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سری دوی نو ڈاکھا شي پاس ننګ په اوکړه چې ډیر پتا سننګ لري
په کوز پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه واز دا چې د قومي وختابل لپاره سیاسي حل ځلې کولې بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړی دي دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل د نثر غختلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غختلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه دا او دې ته ورته پښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي
هنر جاج
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخ تراک تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پروش کدار ته وای چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنۍ ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان
بسم الله الرحمن الرحیم تاسې او د مجلې اوریدونکو ته سلام د خدای خدمتګارو یا لاغی وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې او د درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود د یو بل تکویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کتاب یو ګوري په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې نشرې شروع شوې کتابونو چاپ کېدل پروسه غړندې شوله ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل نوي نوي اصناف را داخل شول دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ هغه ته رونق ورکړه هغه ته وده ورکړه هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړه تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هرځه په دغه جغرافیا کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونو لته موجودو د عدم تشدد یا د سولیز جوان هيله او غږ ډیر زیات بارز ده
عمل ته غواړم پښتنو کم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلمړنیو کې راپیل شو رنګي سیاسي او کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته التبای سحر سلام مثلا د لار د جرو کولو مساله یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مساله خزو ته په کارونو کې د وانډ ور کولو مساله د مکتبونو د جوړښت مساله یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه التخلق تشویق شي د ته خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنگ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوق مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادن او چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خرغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي چې د درې وړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدایي خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت ته پیدا کوي په دې مرحله کې هم بیا وروسته چې کله سیاسي رنګ پیغالې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګ د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانہ کې د رحمان بابا په زمانہ کې د روخانیانو په زمانہ کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوق خبرې غوي په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د رويخولو د پاره هغوی کار کړي وو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه زی غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیس لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکا او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول
د دغه تحریک تاثیر یو په پښتونخوا له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو بغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حالته په قبایلی کمه قبایلی سیمې چې وی حالته سفرونه وکړل هغه سره به ملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب پدبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه الته تلل همداسې مثلا پر سنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورتا یو تحرک را منځ شي په هغه دوره کې چې خدای خدمتگار فعالیت کوي سمه ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده د روښنايي دوره ده دلته هم مطبوعات پیلېږي دلته هم ادبیاتو تکار کیږي ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړل چې لار بری د یو بل کارونو خبر کړل لنو وختونو خبر کړل او تجربه سره شریک شو مثلا د لنډي کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبي ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ راتګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه وه؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولې هغسې نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کور. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړی و، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار.
همت صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګري یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاثر بل دي، تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی، ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلی. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو، ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت پوهنځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې تر څنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسی ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دی اردو او اردو ادب کې یو څه ناسه معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان دی تخلیقي کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مالې خوند راکړی دی مالوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې ما نو څه تور کرخه به مې کښلې، خو کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، الته راغلم، الته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسل او پر لپسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې الته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل، د کم نوی لیکوال پاغې باندې دغه مخکتنه به کوله، او پاغې باندې هم تنقید کېده، هم به پرانستنه کېدله، پاغو کې برخه اخیستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورو ورو زه د شعر سر نورم بلد شوم، او دغه بلدتیا ورو ورو تر دې حد راورسېده چې اوس یو څه شی لیکلی شم، نظم کې، غزل کې، او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
ما چې همدلته یو پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي، هر څوک د دې وړتیا او دا پیرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي، بیا د شاعري وکي. انګیزه څه وه؟ ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې انګیزې له مخې، ځکه ستاسو مسلک یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، د بلې خوا هنر، هغه هم د پښتو ادبیاتو شاعري، ولې لوی لوی توپیر په منځ کې شته؟ ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې، کوم وخت کې، په دیارلس پنځنوي شپږنوي کلونه او د دې مخکې کلونه، په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو، د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دغه خبره چې دا سمه ده چې لپیقې قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربي ادب هم لسته ده، چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پاره ډیر اساسات خې دي. په دیني علوم د دیني علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده، د سر نور علوم دي چې هغه ادب دي د عربی، چې په کې هم نقد شته او هم په کې تخلیق شته. په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزن د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر معاصر لیکوالانو او د شعرونو، نو دا لوستل دا ولوستې دي، هم تدریسي درسي لوستې دي او هم مطالعه کړې دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درستلو تاثیر هم وي، خو په زیاته په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کړي. د شعر ژبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم، او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلې دي، خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې، کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي.
ښه، داسې کله شوي دي چې له عربي او نورو ژبه دي ژباړې کړې دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربی نه ما ډېره ژباړه کړې ده، د عربی نه، ځکه عربي ډېر غني ادب لري، غني ادب لري، او په دغه غني ادب کې ډېر څه شته دي، نوی خیالات پکې شته دي، نوی موضوعات پکې شته دي، نوی مضامین لري. هغه څه پکې شته دي چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب دی چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران، اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د اسبع المعلقات. اسبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د سوي چې د نبی اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول، او چې دی به نقادانو د ری قبیله او شاعر براته اغه ته به خپل شعر وای، او چې کله به خ شعر وای نو انعام به ورکو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله. نو دغه و معلقی و دوا و قصیدی و چې دا په کعبه باندې راځړېدلې، ما دغه قصیدی راجپړلې دي. اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجبړلې، په شعر مې راوجبړلې. دوم دا غی نروسته په مؤثر کسانو کې هم چې کوم شاعران مخخ شوی دی د غو شعر مخخ شوی دی هغه میراج بړل دی مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده سواد صباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي الیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي دغه شعرونه کوم چې زیل ولما کوم چې خوند راکې هغه به اجباره مډیر زیات مجباره
دي زموږ اوریدونکو به موس په تمه هغه بوي چې یاره د همت صاحب نه څه واورو نو که لتاس را شعر وینو خامخا به اوریدونکو اوس تند به وي ساده شاعري دا اوریدو
زه به خپل شعرونه هم درته وایم بیا به کله کله د اجباړو یو نمونې هم درته وایم یو غزل دی چې په خندا کې جړې دو ته مې زړه کیږي
په خندا کې
جړې دو ته مې زړه کیږي تندغره يم او بو ته مې زړه کیږي ستا د عرش د موسیقۍ مې اوریدلې سمندر غوندې چپو ته مې زړه کیږي تر وری درانګ دی نه دی ګورم اخ د تور رنجو ته مې زړه کیږي سوزون کې پردې پرانی زدربانه د کامل حسن لیدو ته مې زړه کیږي د توبا د ونی سیوره مې پزړه ده مناجات د پرښتو ته مې زړه کیږي په پردو کې د سکون مې درین غاړه رب رب موسیدو ته مې زړه کیږي د اروا په میو مسته باد غواړم په زمزم وللو نشو ته مې زړه کیږي د شبنم غوندې لګل کډه په سر يم سبایشو پلوشو ته مې زړه کیږي نو یو زیم یو مې زړه دی بل شمع اے همت سوزیدو ته مې زړه کیږي مننه
ډیر خوندور همت صاحب همت صاحب کتاب دی چاپ کړی کنه
زما تر اوسه پوری ډیر چشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی یا خورې ورې شایان دی چې پراته دی ځنې ژباړې دی ځنې تخلیقي ادب دی شعرونه دی غزلونه دی خو دوه کتاب مې تر اوسه پورې چاپ شوي دی چې یو د بینوایان ترجمه ده
بالکل
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی د ویکتور هوګو ناول مشهور ناول دی او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خو شا کې مې چاپ کړی دی چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده خپل کتاب مر سره نشته
او نصر هم لیکای ک نه یوازې
نصر هم لیکم اخو نصر زما ډیر زیات کم چې می تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلې دي مثلا د یو چاپ کتاب باندې می لیکلې دي د چاپ یو شعر می سری زل لیکلې ده یا د چا د شاعری په اړه می سری لیکلې دي هم دغه شان ته یو څو لنډ کیسې می لیکلې دي او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي
تاسې له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ اوس د زرپاڼې واره رسیدلې او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي
زرپانا نیازبینا حسی په نامه نیازبینا وا نه یې په دوی دنیا نازو او نه بلڅ نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله بس داوه او ټول ورځ غواګانی کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخر وړل دا نو د خدای ویشته چی چاته څه ورکوي او چاته څه څوک داسې پیدا کړی چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نه وي خالي خدا سي خلکی هم پدی
ناتر سنړی پیدا کړی چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خلاصه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسی. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیاز بینه وه. بالا کلونه یې شوي وو چې نیاز بینې له خوشحالۍ سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیاز بینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار. که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیاز بینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې ومه بی. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیاز بینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیاز بینو له خولې ووته. نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیاز بینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیاز بینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل وخن لاس له نیاز بینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیاز بینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیاز بینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیاز بینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیاز بینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه په خشوه ټول کائنات په خواږه خوب ویدو خه ساعت بلانه او تیر شوی چې د زور دالانه د ډزو اوازونه پورته شول او بیا ورسته خاموش شوه. سهار شو لمر بلانه را ختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کنه یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې په خپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.